نه پورته کوي. د زابل په سیوري ولسوالۍ کې شاوخوا 200 کسان د تور ټوخي یا توري غاړي په ناروغي اخته سوي، چې له دې جملې دوه ماشومان مړه سوي. د زابل د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل یو روغتیایي ټیم سیمې ته رسېدلی. افغانستان د 2023 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام ته په مستقیمه توګه لاره پیدا کړه. د کرکټ نړیوال شورا بیګنا وخت په اعلامیه کې وویل له سریلانکا سره د افغانستان دویمه لوبه کې د افغان لوبډلې په ګټه 15 امتیازونه په جدول کې ورسېدل، او په همدې خاطر افغان ټیم د هند په کوربتوب د 2023 میلادي کال نړیوال جام ته ووت. افغانستان دمګړی د سوپر لیګ په اووم مقام کې دی او دا وو وړ لوبډلې نړیوال جام ته وتلې دي. افغانستان له سریلانکا سره یو لوبه ګټلې، یو یې پرون د باران په خاطر بشپړ نسوه او سبا ورسره وروستۍ مسابقه کوي. د افغانستان او سریلانکا د ملي ټیمونو ترمنځ دویمه لوبه پرون د باران له کبله وځنډېده. دواړه ټیمونو ته 15-15 نمرې ورکړل شوې. افغانستان د 229 منډو هدف ټاکلی و، خو د سریلانکا د لوبې په پیل کې باران وسو او پاتې لوبه ونسوه. افغانستان خپله لومړۍ لوبه له کوربه سریلانکا څخه د 22 منډو په توپیر ګټلې وه. په قطر کې د فوټبال په نړیوال جام کې څلور نورې لوبې ترسره کیږي. کامرون او سربیا د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2:30 بجو مسابقه کوي. جنوبي کوریا او غانا د مازګر 5:30 بجې، برازیل او سویس د شپې 8:30، او پرتګال او یوروګوای د شپې پر 11:30 بجو مسابقه لري. په پرونیو لوبو کې کوستاریکا جاپان ته 1-0 په وړاندې، مراکش بلجیم ته 2-0 په وړاندې، کرویشا کاناډا ته 4-1 په وړاندې ماتې ورکړه، او په پای کې هسپانیا او جرمنی لوبه 1-1 مساوي کړه. د اوکراین د اټومي انرژي د دولتي ادارې مشر وایي روسي ځواکونه شي د زاپوریجا له اټومي تاسیساتو څخه د وتلو لپاره چمتووالی نیسي. پیترو کاچین پرون وویل چې په دې اړه ځینې نښې لیدلی دي. خبری اجنسونه راپور ورکوي چې د روسیې دا کار به د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په ډګرونو کې لوی بدلون راولي. په مارچ میاشت کې روسي ځواکونو پر اوکراین تر یرغل څو اونۍ وروسته د زاپوریجا اټومي تاسیسات ونیول. د اوکراین او ایستونیا 15 سرتیری وروسته له هغې روغتون ته ولېږدول سول چې د دوی بس موټر له یوې لارۍ سره په لاتویا کې ټکر سو. د دې پیښې په اړه د ایستونیا راډیو تلویزیون شبکې پرون خبر ورکړ. دغه بس چې له تالین څخه ریګا ته روان و د ایستونیا د پوځ له خوا کرایه سوی و. معلومه نه ده چې دغو اوکراینی پوځیانو په لاتویا کې څه کول. د دې بس موټر چلوونکی چې د شنبې ورځې په وروستیو کې د پیښې له کبله ټپي سوی و سا ورکړه. د سومالیا پولیسو پرون وروسته له هغې څېړنې پیل کړې چې د الشباب افراطي ډلې تر ولکې لاندې سیمې ته نږدې 40 بهرني وګړي وموندل سول. ادعا کېږي چې دغه کسان کب نیونکي دي او د څو کلونو لپاره یرغمل وو. د سومالیا د پولیسو ویاند وویل چې په دغو کسانو کې 14 ایراني او 6 فلسطیني وګړي شامل دي او د پښتنو ګرویټونو لپاره توقیف سوي دي. د هغه په وینا له دې ډلې ځینې کسان د الشباب ډلې لخوا په 2014 میلادي کال کې او ځینې نور د 2019 میلادي کال په لومړیو کې د سومالیا په جنوب کې په هرر ډیری سواحلو کې تښتول سوي وو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته هر کله راشي. نن دوشنبه ده، نو په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د خبرونې درسی مواد لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. وسم د لسم ټولګي کیمیا پیلو. په لسم ټولګي کې نن د مالیکولونو جوړښت او د هغوی طبیعت بیانېږي. خونکی بدارت وایي چې په مالیکولونو کې مرکزی اتومونه کوم دي. په دوام به خطي مالیکولونه ولولو. په دې به پوښو چې د خطي مالیکولونو جوړښت څنګه دی او اهمیت یې څه دی.
د مالیکولونو جوړښت او د هغوی کتبیات تر مطالعه لاندې نیسو. لومړی د مالیکول د مرکزي اټوم ولانسي کوشش پیژنو چې په مالیکولونو کې مرکزي اټومونه له هغه اټومونو څخه عبارت دي چې د مرکبونو په مالیکول کې د اکسیډیشن ډېر لوړ نمبر او ولانس لري. دا اټومونه کولای شي آیوني اشتراکي او یا هم یو طرفه اشتراکي اړیکې د نور عنصرونو له اټومونو سره جوړې کړي. د دې ډول اړیکو جوړېدل د ولانسي کوشش د جوړښت یعنې د دې عنصرونو پر اټومونو پورې اړه لري کوم چې په هغوی کې ولانسي الکترونونه شتون لري. مالیکولونه کې د اټومونو ترمنځ اړیکه کیدای شي ایونی وي او یا هم کیدای شي چې اشتراکي وي. دا ایونی اړیکې په جوړېدو کې د مخالفو علامه چارج لرونکو ایونونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوه شته او د برېښنا هغه ساحه چې ایونونه یې جوړوي د کروي تناظر لري. نو له دې کبله ایونی اړیکه پرته له لوري څخه ده. کله چې اټومونه یو له بل سره نږدې شي د هغوی د اټومونو اوربیتالونه یو پر بل کې دننه کېږي او مالیکولي اوربیتال جوړوي. که چیرې اړیکو جوړه د الکترونونو مالیکولي اوربیتال د انرژي کې سطحې ولري په دې صورت کې د کوویلانت اړیکه جوړوي چې دا د مالیکولونو ترمنځ د اټوم د مرکزي اټومي کوویلانسي کوشل د جوړېدو لامل ګرځي. لکه په څرنګه چې په شکل کې وینو د بیریم کلوراید د برون کلوراید او د امونیا د مرکبونو مالیکولي بڼې ښودل شوي دي. دوام خطی مالیکولونه یا هم جوړه آزاد الکترونونه وای چې کوم اوای بیریم کلوراید چې دی د غاز مالیکول خطی دی. مالیکول خطی دی چې بیریم په دوه مثلی ګروپ کې ځای لري او دا په ولانسي کوشل کې دوه الکترونونه شته چې کولای شي دوه د کوویلانت اړیکې جوړې کړي. چې په مالیکولونو کې د اتومونو د خطی تنظیم د دوه جوړه الکترونونو د جلا کول یو له بل څخه وشي. د خطی مالیکولونو نورې بیل کې له اکسیجن، کاربن ډای اکساید او نور مالیکولونو څخه عبارت دي چې په شکل کې شول سي لکه د کاربن ډای اکساید او همدارنګه د اسیتلین خطی مالیکولونه وینو. بیا مستطه مالیکولونه یا د الکترونونو درې جوړې وي. په دې ډول مالیکولونه کې الکترونونه درې جوړې په یوه سطح کې وي ځای لري او د مثلث راسونو ته متوجه شوي دي لکه په شکل کې چې لیدل کېږي. څلور سطحي مالیکولونه یا څلور جوړې الکترونونه چې دي په یوه څلور جوړې مالیکولونه کې څلور جوړې الکترون د څلور سطحي راسونو ته مخامخ شوي دي لکه څلور جوړې الکترونونه څلور سطحي ته راسونو ته مخامخ قرار لري. وینو په دوه موضوع چې تر مطالعه لاندې سو د ماده حالات موږ پوهیږو چې ماده په درې حالاتو کې پیدا کیږي. جامد، مایع او ګاز. جامد حالت د ماده له هغه حالت څخه عبارت دي چې مایع شکل او مایع حجم لري لکه د بورې. مایع حالت د ماده هغه حالت څخه عبارت دي چې مایع حجم نه لري، مایع حجم لري خو مایع شکل نه لري لکه اوبه او شیدې. او ګاز حالت د ماده له هغه حالت څخه عبارت دي چې نه مایع شکل لري او نه مایع حجم لري. هر ماده چې ځانګړي وي د محیط شرایط په پام کې نیولو سره په درې حالتونو جامد، مایع او ګاز کې پیدا کیږي. که څه هم په عادي شرایط کې د ګاز په حالت کې لږ پیدا کیږي خو ګازونه ځانګړي اهمیت لري. نو د بیلګې په ټول ژوندي موجودات هغوی له ډلې څخه انسانان د ګازي مخلول په دننه کې ژوند کوي. د ځمکې اټموسفیر د ګازونو مخلول دي چې دا زیاته برخه له نایتروجن او اکسیجن څخه جوړه شوې ده. ګازونه به هغه مواد دي چې د هغوی جوړونکو ذریعه یو پر بل باندې لږ اغیز لري او د هغوی د ضرورت جذب قوه ډېر کمزور او نامنظم حرکت لري. په لوړ تودوخه او لږ فشار کې د ګازونو ذرو حرکت چټک دي. د جامداتو خواص د ګازونو له خواص څخه توپیر لري. د ګازونو کثافت ډېر لږ دی. په داسې حال کې جامدات کثافت ډېر لوړ دی. ګازونو د فشار په پایله کې متراکم کېدای شي خو د جامداتو تراکم کېدو له ځانګړتیا کمه ده ځکه د هغوی د ذرو ترمنځ د جذب قوه د ګازونو په پرتله څو ځلې زیاته. جامدات کلک او ماتېدونکي دي. په داسې حال کې چې ګازونه دا ډول خواص بیا نه لري، مایع بیا د جامدات او ګازونو په نسبت چې دي ځانګړي خاصیتونه لري. بیا کې په مایع په حالت کې مواد د ذرو ترمنځ د جذب قوه ډېره زیاته ده خو د جامدات په پرتله کمزور دي او لاندې شکلونه د مواد ذرې په درې حالتونه کې راشي. چې په دې شکلونه کې وینو چې جامداتو مې د مالیکولونو فاصله هیڅ موجوده نه ده. په مایع کې د مالیکولونو ترمنځ فاصله یو څه موجوده ده او همدارنګه په ګازاتو کې هم مالیکولونو ترمنځ هیڅ او مالیکولونو په ډېر لیرې فاصله کې یو د بل څخه قرار لري. کیمیاوي تعاملونه تر مطالعه لاندې چې کیمیاوي تعاملونه خپل چی شي دي. اول کیمیاوي معادلې مفهوم څرګندوي چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي معادله د کیمیاوي تعاملونو کوم شودن کېده چې په سمبولونو او د مرکبونو د فورمولونو په وسیله شودل کیږي. هغه مواد چې په تعامل کې برخه اخلي د تعامل کوونکو موادو او یا د لومړني موادو په نوم او هغه مواد چې د لومړني موادو تعامل په پایله کې حاصلې د تعامل د محصول په نوم سره یادېږي. په کیمیاوي معادلو کې تعامل کوونکي مواد کین لوري ته او د تعامل محصول چې دي هغه د معادلې ریشې لوري یعنی راسل لوري ته لیکل کیږي او په کوم څه د شو د چی علامه پر ځای په معادله کې له ویکتور څخه کار اخلي چې ویکتور چې د ویکتور علامه ورکو. لکه په دا مثال کې چې وینو چې اوسپنه د سلفر سره تعامل کوي چې دا هم د اوسپنې سمبولي کو چې اف ای دی او دارنګ د چمی علامه ورکو چې سره دی تعامل شي او دارنګ سلفر دی چې د اس په سمبول سره شو د کیږي ویکتور علامه ورکو چې د دې په نتیجه کې چې شي جوړیږي فیریم سلفایډ او یا هم د اوسپنې سلفایډ جوړیږي چې دا مرکب مشته لاسته د دوه عناصر سره تعامل کوي او مشتد اوسپنې سلفایډ لاسته راځي. په ټولو لیکلې معادله بیا څه ډول ده؟ په ټولو لیکلې معادله چې په دې ډول معادله کې یوازې تعامل کوونکو د تعامل د محصولاتو د موادو نوم په ټولو لیکل کیږي. هلته موږ په سمبولیک بڼه لیکله، دلته په ټولو کې لیکو چې د تعامل کوونکو د تعامل محصولاتو د موادو تجارتي علمي نوم وي. په دې معادله کې تعامل کوونکي مواد کیڼ لوري ته او د تعامل محصول وکتور ښي لوري ته لیکل کیږي. دا ډول معادلې ډېر زیات اطلاعات د تعامل په اړه نه وړاندې کوي، ځکه چې یو څه د مفهوم په وړاندې کولو کې پیچلتیا را مینځ کې وی. خو بیا هم دا هم د معادلې د لیکلو یو څلار ده. سمبولیک معادلې وایي چې په دې ډول معادلو کې کیمیاوي موادو سمبولونه او فرمولونه څخه ګټه اخیستل کیږي چې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د موادو فزیکی حالت په پام کې نیول کیږي. د سمبولی معادلو څخه ډیر زیات معلومات او اطلاعات د تور د لیکلو د معادلې په نسبت ترلاسه کیږي. له دې کله ډیر پکار ورول کیږي. پورتنی تورې لیکل شوې معادلې په لاندې ډول کولای شو چې په سمبولیک بڼه ولیکو. په سمبولیک بڼه موږ کولای شو د معادلې څخه ډېر مفهوم ترلاسه کړو، لکه په دې معادلې کې چې وینو چې اکسیجن د هایدروجن او اکسیجن یو د بل سره تعامل کوي او اوبه جوړې چې په سمبولیک بڼه موږ ته ښودل شوې دي. نسبت ودی ته چې موږ هغه د تور په بڼه ولیکو، په سمبولیک بڼه موږ ته ډېر مفهوم وړاندې کوي. توصیفي معادله وایي چې په دې روش کې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د انځورونو او مرکبونو د یو توصیفي ډلې په چوکاټ کې ګټه اخیستل کیږي. بلکې په ډول کلسیم کاربونیت د تودوخې په واسطه په کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید په ګاز تجزیه کیږي، چې دا موږ ته توصیفي ډول د معادلې ښودنه راښوي. شکلي معادله وایي د معادلې د لیکلو په دې لارې کې د شکلونو څخه د اټومونو مالیکولونو د لیکلو لپاره د معادلې د لیکلو په غرض ګټه اخیستل کیږي. بلکې په ډول هایدروجن او اکسیجن سره تعامل کوي او په جوړوي. په سمبولیک بڼه موږ د سمبولونو څخه کار اخیستل، په شکلي معادله کې موږ د دې د شکلونو څخه کار اخلو چې په څو مالیکولونو کې دي شتون لري، لکه اکسیجن چې دي په مالیکولی باندې سره شوتل شوی دی، هایدروجن په مالیکولی باندې سره شوتل شوی دی. د دې تعامل په نتیجه کې هایدروجن او اکسیجن تعامل کوي او په مالیکولی شکل مشترشي چې اوبه جوړوي. دا د ما شکلي معادلې شوتنه ده. همدارنګه کیمیاوي تعاملونه ډولونه وایي چې هغه د دې څخه ترکیبي تجزیوي دوګونی تعویزي او یوګونی تعویزي تعاملات دي.
د درس په وروستۍ برخه کې خوونکی درته توصیفي معادله بیان کړه. د توصیفي معادلې په برخه کې مو د یوې مادې د حالت بدلون او ترکیب په باب واوریدل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
خبرونه په دې برخه کې هم دی ولسم ټولګي کیمیا پیلو. نن په ولسم ټولګي کې خون کې راته د تیزاب او القلی اوبلن محلولونه تشریح کړي. لومړی تیزاب لولو. د تیزابونو د درس په برخه کې د دغه کیمیاوي مادې ترکیب پیژنو. دا چې له تیزاب د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي خون کې به په بشپړ ډول راته بیان کړي.
لومړی تیزاب یا اسید پیژنو. څه چې دي تیزابونه هغه کیمیاوي مرکبونه دي چې د هغوی په جوړښت کې هایدروجن شته او هایدروجن د فلز د اتومونو سره د تعویض قابلیت لري. مختلف پوهانو تیزاب ته زیات تعریفونه ورکړي دي چې په لنډ ډول د هغوی نظریه مطالعه کوو. لومړی د الهینوس نظریه ده چې تیزابونه وایي هغه مواد چې د اوبو په محلول کې پروتون یا د هایدروجن آیون آزادوي، لکه په هایدروکلوریک اسید همدا کې وینو چې د اوبو تعامل په نتیجه کې هایدروجن جلا او کلورین جلا کوي. او د نور مثالونه نه هم دي. د برونسټیټ او لوري نظریه وایي چې تیزابونه پروتون ورکوونکي مرکبونه دي او د پروتون د نصبولو قابلیت په نورو موادو کې لري، لکه د امونیم د برونسټیټ تیزاب دي چې د اوبو پر مالیکول پروتون نصبولای شي چې په نتیجه کې امونیا او همدارنګه هایدرونیم آیون لاسته راځي. د مثالونه نور مثالونه په لاندې ډول، لکه هایدروکلوریک اسید د اوبو سره تعامل کوي هایدرونیم همدارنګه کلورین لاسته راځي. د لیویس نظریه وایي چې تیزابونه هغه مواد چې د یوې جوړې الکترونونو په اخیستلو سره کیمیاوي رابطه جوړوي. یا تیزابونه الکترون اخیستونکي مواد یعنی الکترون اکسپټر دي. همدارنګه تیزابونه نوم ایښودنه وایي چې تیزابونه څنګه نوم ایښودنه سوې ده. تیزابونه نوم ایښودنه د مختلف تیزابونو لپاره خاص ډول سره تر سره کیږي. اول د بی اکسیجن تیزابونه نوم ایښودنه ده چې دا ډول تیزابونه په نوم ایښودنه کې اول د هایدروجن کلمه یعنی هایدرو ورسته بیا د آیون نوم ذکر کیږي او هغه په اخر کې د آی سی او اسید کلمه لیکل کیږي، لکه هایدروفلوریک اسید، هایدروکلوریک اسید، هایدروبرومیک اسید، هایدروایوډیک اسید، هایدروسلفوریک اسید، همدارنګه هایدروسیانیک اسید په مثالونو کې وینو. بیا که چیرې اکسیجن تیزابون د ګاز په حالت او په اوبو کې حل نه وي، داسې نومول شاید نه کیږي. لومړی د هایدروجن نوم، بیا د دویم عنصر نوم اخیستل کیږي، او په اخر کې د آیډي کلمو ور زیاتیږي، لکه هایدروجن فلوراید، هایدروجن کلوراید، هایدروجن برومایډ، هایدروجن سلفاید، همدارنګه هایدروجن سیانایډ. بیا د اکسیجن لرونکو تیزابونو نوم ایښودل ده، هغه تیزابونه چې ډېر کم شمېر د اکسیجن اټومونه لري. په دې ډول تیزابونو کې هایپو پیش ون او ای سی پیش ون پس ون استعمالیږي، لکه هایپو کلورس اسید، هایپو برومس اسید او هایپو آیودوس اسید. بیا هغه تیزابونه چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د هایپو تیزابونو څخه زیات وي، په دې ډول تیزابونه کې یوازې اس کلمه د پس ون په شکل استعمالیږي، لکه نایتروس اسید، کلوروس اسید، آیودوس اسید او سلفوروس اسید څخه عبارت دي. دریم، بیا هغه تیزابونه چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د اس حالت څخه زیات وي، په دې ډول تیزابونه کې د تیزاب نوم په اخر کې د ای سی پس ون استعمالیږي، لکه نایتریک اسید، کلوریک اسید، سلفوریک اسید، همدارنګه کاربونیک اسید. بل بیا هغه تیزابونه دي چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د ای سي تیزابونو څخه زیات وي، د هغې په نوم ایښودل کې د ای سي پیس ون او د پیر پیس ون ور زیاتیږي، لکه پیر کلوریک اسید او پیر مګنیټیک اسید. همدارنګه په لنډه توګه ویلای شو چې په هر اندازه چې د مرکزي اټوم د اکسیدیشن نمبر زیات شي، هغه تناسب د هایپو پیس ون د پیر او او اس پیس ون د ای سي په طرف تغیر کوي. دغه طریقه په اکسیجن لرونکي هلوجن دارو تیزابونو باندې هم تطبیق کیږي، لکه هایپو کلوروس اسید، کلوروس اسید، کلوریک اسید، همدارنګه پیر کلوریک اسید باندې. که چیرې د اکسیجن لرونکو تیزابونو په مالیکول کې د او پنځم، شپږم، همدارنګه د دریم د اصلي ګروپونو عناصر د اکسیجن او هایدروجن د مرکزي اتوم د اکسیجن نمبر سره مساوي وي، دا ډول تیزابونه د اورتو په نوم یادوو، چې اورتو بوریک اسید، اورتو المونیک اسید، همدار المونیک اسید، همدارنګه اورتو سیلیک اسید څخه عبارت دي. ولې ځینې استثناء سته، لکه د پنځه دا فاسفورس چې په پنځم اصلي ګروپ کې ځای لري، دا اورتو تیزاب په دې ډول سر دي چې اورتو فاسفوریک اسید په نامه سره یادیږي. بل که چیرې دا اورتو تیزاب څخه یو مالیکول به وایستل شي، د میتا تیزاب جوړوي، چې لکه میتا بوریک اسید، میتا المونیک اسید، همدارنګه میتا سیلیک اسید، همدارنګه میتا فاسفوریک اسید څخه عبارت دي. بیا هغه تیزابونه چې دوه مرکزي اټومونه لري او د هغې د اکسیدیشن اټومونه شمېر تاک وي، د ډای یا پایرو پیشون ورته استعمالیږي، لکه ډای سلفوریک اسید چې ورته مساوي دي له پایرو سلفوریک اسید سره، همدارنګه ډای سلیلیک اسید، همدارنګه پای سیلیک اسید سره، همدارنګه ډای فاسفوریک اسید د پایرو فاسفوریک اسید سره. او بل هغه اکسیجن دار تیزابونه چې د مرکزي اټوم د اکسیدیشن نمبر د ګروپ د نمبر سره مطابقت ولري، په نوم ایښودل کې د ای سی پیس ون استعمالیږي، لکه نایتریک اسید، آیوریک اسید، مولتوبایډیک اسید، همدارنګه فاسفوریک اسید، همدارنګه سلفوریک اسید څخه عبارت دي. بل بیا هغه تیزابونه چې مرکزي عنصر یې د څلورم، همدارنګه د شپږم څخه تر شپږم پورې وي او د اکسیدیشن درجه کوچنی د تیزاب په نوم او د ایس پیس ون استعمالیږي، لکه ستانس اسید، نایتریس اسید، سلفوریس اسید څخه. بل د تیزابونو خواص وایي تیزاب تروش خوند لري، لکه ستریک اسید چې په لیمبو، نارنج، مالټه او نورو کې شته، همدارنګه آسماني رنګ، لتمس ته سور رنګ ورکوي، لکه چې په شکل کې لیدل کیږي، د فالو فلزات سره تعامل کوي او هایدروجن آزادوي، لکه زین چې هایدرو کلوریک اسید سره تعامل کوي، د زین کلوراید او هایدروجن آزادوي، د کلوي سره تعامل کوي، همدارنګه اوبه او مالګې جوړوي، لکه هایدرو کلوریک اسید د پوتاشیم هایدروکساید سره تعامل کوي، د پوتاشیم کلوراید همدارنګه اوبه جوړوي، د فلزات اکسایدونو سره تعامل کوي، مالګه اوبه جوړوي، د کاربونیټونو سره تعامل کوي، تیزاب دوباره خاطی دي او په اوبو په محلول کې پایلونه تجزیه کیږي. د تیزابونو د استعمال عمومي طریقه وایي چې تیزابونه په لاس راوړلو لپاره لاندې طریقو څخه کار اخلو. لومړی د غیر فلزي اکسایدونو او اوبو تعامل څخه، چې لاندې معادلو کې لیدل کیږي، چې اوبه د کاربون ډای اکساید سره تعامل کوي، هادي کاربونیک اسید ور څخه لاس راځي، همدارنګه د نورو معادلو کې چې ور څخه او چې شي لاس راځي، د غیر فلزي اکسایدونو څخه اوبو تعامل سره تیزاب سره اورلای شو. لومړی دوام د ګوګر د تیزاب او مالګې ته تعامل څخه، چې ګوګر تیزاب د مالګې سره تعامل کوي، موږ تیزاب لا سره اورل. د تیزاب د استعمال ځایونه وایي، تیزاب د خپل ډول سره سم د استعمال مختلف ځایونه لري، چې په لاندې ډول سره دي، لکه د مالګې تیزاب یا هایدرو کلوریک اسید چې یو غیر عضوي کیوي کوي تیزاب دي، چې په صنعت کې د فلزاتو د پاکولو او د سمنټ لپاره استعمالیږي، همدارنګه په کیمیا او صنعت کې زیات استعمالیږي. بل د شوري تیزاب یا هم نایتریک اسید دی چې کوي غیر عضوي تیزاب جلد تخریش کوي ځکه د پروتینونو سره تعامل کوي ژر رنگ جوړوي. د کیمیاوي سري رنګونو د پلاستیک او منفجره موادو کې له دې تیزاب څخه استفاده کیږي. دریم د ګوګرو تیزاب یا هم سلفوریک اسید وایي چې کوي غیر عضوي تیزاب دی. د کیمیاوي سري باروتو، نایترو ګلیسرین، بیټري او نور کیمیاوي تعاملاتو کې زیات استعمال ورته دی. همدارنګه د دې تیزاب څخه په دې برخو کې ډیر استفاده کیږي.
دولسم ټولګي کیمیا په لومړي سر کې هایدروکاربون بیانېږي. هایدروکاربون په لنډه توګه داسې تعریفېږي، هغه مرکبونه چې هایدروجن او کاربون ولري هایدروکاربون بلل کیږي. نو د هایدروکاربون په دوام ښوونکی راته الکان بیانوي.
هایدروکاربونونه د جوړښت په بنسټ په دوه ډوله دي، الیفاتیک او ارومټیک ویشل شوي دي. الیفاتیک هایدروکاربونونه په الکانونو، الکینونو، الکینونو، سایکلو الکانونو ویشل شوي دي چې په لاندې ډیاګرام کې لیدل کیږي. هایدروکاربون پر دوه ډول دي، یو الیفاتیک او بل ارومټیک. الیفاتیک به الکانونه، الکینونه، الکاینونه، سایکلو الکانونه دي، او ارومټیک چې به فینول دي او انډیهایډو انور چې دایروي شکل ولري، بنزایل الډیهایډ دي، بنزین دي، دغه ته به ارومټیک وایي. خو قرار قرار یې وایو الکان الکانونه یا د میتان د فامیل هایدروکاربونونه. موږ ویلي چې په هایدروکاربون کې الکان راځي او نن یې وایو. په عمومي ډول الکانونه هغه عضوي مرکبونه دي چې د ورځني ژوند په ډیرو برخو کې په کار وړل کیږي. د بیلګې په توګه تیل، ګیسولین، دا هم تیل دي، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور له الکانونو څخه جوړ شوي دي. یعنی د الکانونو په مرسته دوی اور اخلي. الکانونه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې د هغو د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونی اشتراکي اړیکه شته. الکان ترمنځ اشتراکي اړیکه یا اړیکه چی شي ده؟ یو ګونی ده، یو سنگل بوند دی. الکان د سی این ایچ ټو این ټو یا ایچ ټو این پلس ټو فارمولا لرونکي دي. این د کاربون شمیر شي، یو ګونی بوند رابطه جوړوي. د الکان فارمولا چی ده؟ سی این ایچ ټو این پلس ټو. این اورچو این که دو سو، دو دو سلور جمع دو سلور شپاش کیجی. این که دریسی، سی با دریسی، ایچ با دو دری شپاش پر جمع دو اتا بسی. نو دا جنرل فرمولا ده، این دا کربون شمیر دی. چی دل دی کربون هر سور واچه وی، هایدروجن دا کربون شمیر مطابق خپل جوړیږي. یو گونه باند یا رابطه جوڑه وی، مشبو مرکباتی تعمولی کمزوری او یا قرار دی. دا الکانونو مرکباتی جی مشبو یا پورا دی، یعنی هر باند پورا دی. کم هایدروجنونه نه لري، نو په دې خاطر تعامل یې کمزوري او یا قرار دي. مشهور مرکب میتان، پروپان او بوتان دي چې په کور کې د مایع غاز په توګه هم کاریږي. پروپان او بوتان په کور کې مایع غاز کاریږي. میتان زهري غاز دي، په مظاهرو او په هغه ځای کې چې راشوي او پولیس غواړي د خلک لار بند نه کړي، نو بیا د میتان غاز پاشي. هایدروکاربونونه دغه نومان دي، که یو کاربونو میتان ورته وایي، که دوه کاربونو احتان، که درې و پروپان، بوتان، پنټان، هیگزان، هفتان، اکټان، نونان او ډیکان. دا ګرد لاتینی نمبرونه دي او دغه یې فارمولاوې دي او دغه یې هغه شکل یا ساختماني فارمول دي. دا بیا د شیدو ټیکې دي، د اضافه معلوماتو چې تاسو ته درکوي. خو دغه یې جنرل فارمولاوې دي د الکانو، د میتان، ایتان، پروپان او داسې نورو. فالکانو کې یو نارمل پینټان دی، یعنی نارمل الکان دی. نارمل الکان څه ډول دی چې یو لیکوي شاوخوا ټول اچونه وي. الکانونه په دې لیکه کې په یو خط کې لیکل کیږي. یو به آیزو پینټان دی. آیزو پینټان به څه ډول دی؟ په دوهم کاربون کې حتما سی ایچ تھری ګروپ وي یا میتایل ګروپ وي. میتایل ګروپ یا سی ایچ تھری، ګوري دا سی یو ایچ، دوه ایچ، درې ایچ. سی ایچ تھری ګروپ که چیرې په دوهم کاربون کې وو، هغه ته آیزو پینټان وای. نیو پینټان به څه ډول دی چې په دوهم کاربون کې دوه سی ایچ ګروپونه وي، دې ته بیا نیو وای. په دوهم کاربون کې دوه میتایل ګروپونه که ولري، هغه ته نیو وای. د الکایل ګروپ بیا رازوب سی که چیرې یو اتوم هایدروجن له یو مالیکول الکان څخه لیرې شي، په دې صورت کې د الکایل ګروپ ترلاسه کیږي. د الکایل د ګروپونو عمومي هومولوګ فارمول چې دی سی این ایچ ټو این پلس ون دی. د الکان د چیشو پلس ټو، د د الکایل ده پلس 1 دی. د الکایل د ګروپونو نوم شوډنه په دې ډول ده چې د اړوند الکان د نوم ا ان ای ورستاری له وای ال ورستاری سره تعویز بدل کړي. چوپایل کې دا اړوند الکایل نوم پلس راځي. الکان دی الکایل جوړش، میتان میتایل، ایتان ایتایل، پروپان پروپایل. په پای کې بکت شیشر لیږي، وای ال لیږي، نو دا د الکایل ګروپ. اوس راځو نوم شوډنې ته. نوم شوډنه د هایدروکاربونونو نوم شوډنه د آیوپاک سیستم د لارې کیږي. اول د مرکب اوشت قطار انتخاب کړی دی. اول قانوني اوشت قطار سره ډول ګوري، یو دوه درې څلور پنځه، یو دوه درې. کچیر زه دا ډول راسم دا چشتي غلط دی، او کچیر دا ډول لاړ سم دا یو اوشت چین یا اوشت قطار ما انتخاب کی. دا چې ولې موږ د دې خوا کړلې، ولې د دې خوا نه راځو، هغه په دوام قانون کې وایو. نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ له خوا شروع شي. اوس ګوري که د دې خوا شروع کړم، یو دوه درې څلور پنځه، په دا ځای کې یو دانه شاخ جوړ شوی دی، نو دغه طریقه یې غلطه ده. څنګه کو؟ یو په ګوري په دوهم کې شاخ دی، موږ چې شوی نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ له خوا څخه شروع شي. شاخ دغه کاربن ته نږدې دی، دا اول کو، دوام کو، دریم کو، څلورم کو، پنځم کو. دا زما اوشت قطار او نمبر د نږدې شاخ لرونکي ګروپ څخه انتخاب. تر نمبر وروسته بیا نوم لیکو، اول کورنۍ نوم لیکو، بیا نور پاتې نوم د الفبا تورو په حساب یا په ترتیب لیکو. نمبر چې مو ورکړي بیا کورنۍ نوم ته حساب کو. کورنۍ نوم څنګه معلومیږي؟ یو دوه درې څلور پنځه، پنځه کاربونه کمه کورنۍ ده، پینټان. دا یې غټ کتار د چیش په نامه، پینټان په نامه. د هغه وروسته بیا ګوري دا شاخ خو هم یو نوم لري، نو دا شاخ بیا په کمه خانه کې دی؟ په دوامه خانه کې دی. په دوامه خانه کې چیش پروت دی، میتایل. نو زور ته لیکم په دوهمه خانه کې میتایل دی، او ټوټل غټ لین یا غټ چین سټرکچر چې دی هغه پینټان دی. غټ سټرکچر پینټان، په هغه کې کوچنۍ په دوامه خانه کې یو دانه شاخ، هغه میتایل. ټو میتایل پینټان یې نوم دی. ګوري دا سوالونه چې دا یو به زه درته حل کړم، دا یو به بیا دواړه به تاسې حل کړي. یو نمبر د کوم ځای شروع کړو؟ یو دوه. ګوري دغه نږدې دی، که د دې خوا شروع کړو، یو دوه درې، دغه شاخ دلته لیرې سو، دلته په دوام کې راځي، دلته په درېیم کې، نو دغه د دې خوا ورته شروع کړو. او بل کم قطار انتخابو؟ یو دوه درې دا خو نه کیږي، یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا امکان لري، یو دوه درې څلور پنځه دا کوچنی دی ځکه شپږ شته، یو دوه درې څلور دا هم امکان نه لري ځکه شپږ شته. نو اول قانون چې شو، اوږد قطار باید انتخاب کړو. د اوږد قطار بعد بیا نمبر د هغه قطار څخه شروع کیږي چې میتایل ګروپ یا الکایل ګروپ ورنږدې وي، یا شاخ والا عنصر ورنږدې وي. د یو دوه دې خوا ته نږدې دي، نمبر هم د دې خوا سو. بیا به کورنۍ نوم یې، کورنۍ نوم یې یو دوه درې څلور پنځه شپږ اگزان دي. اگزان پسې په دوهم کې میتایل دي، په څلورم کې میتایل دي، ټو فور، دوه دانې میتایل ډای میتایل ورته لیکو، ټو فور ډای میتایل هگزان. په دوهم او سلرم کې دوه دانې میتایل ګروپونه دي، او غټ نوم یې چیش دی؟ هگزان دی. دغه مثال ته براسو، یو دوه درې څلور پنځه دا غټ قطار دی، یو دوه درې څلور دا رقم نه سکول لای ځکه دا کوچنی دی، یو دوه درې څلور دا هم کوچنی دی، نو دغه غټ قطار دی پنځه. او شاخ یې په کم یو کې دی، په درېیم کې دی. که د دې خوا حساب شروع کړو، که د دې خوا بیرته درېیم ته راځي، نو فرق نه کوي. لیکو یې یو دوه درې څلور پنځه، پنځه مانا پینټان. او په درېیم کې یو دانه میتایل دی، تری میتایل، په درېیم کې میتایل، او خپله کورنۍ نوم یې پینټان. دا دوه سوالونه ما درته حل کړل. دا سوال به تاسو د ځان سره حل کړئ. ګوري دغه ژاړه لمان لیکې در کړی دی، یعنی یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا رقم که ولاړ شي شپږ راځي، خو که چیرې ته داسې ولاړ شي او یا د دا ځای داسې ولاړ شي، نو دلته درې دانې دي، مانا یو دوه درې څلور پنځه شپږ، هغه یو څو کیږي، هغه به تاسې خپل حل کړي چې شمو زده شي. بیا بیا نوم ورته ولیکي.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد لوري د تشریح شوو درسونو په دوام خپل کتاب څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ولټوي. تاسو ته ښه ورځ غواړم.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي. له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.